سوه خوانځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او هغوی منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامه کې ویلي دغه کس چې د سیشن به پورز د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول شوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې وو چې د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کړی خو دوه نور نیول سوي کسان خوشی شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل شوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل شوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار شوی ده. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، یولس فصلونه او شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثه شنډې کړي چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي. تب د اصل کې د چې پرون د څلورویشت ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حملو کې د لښت لږه 15 ملکی اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ سو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خپرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه عمان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پنځه ویشت لورین نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرور پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په اوومه نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په دیارلسمه او څوارلسمه نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به یې د اکتوبر په پنځلسمه نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادو سیالیو وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په نهمه او لسمه دوه شل ورځې تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولی په لوبډل مشرۍ پنځلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په اتلسمه نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړی سیالي د اکتوبر په اتلسمه نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په شلمه نیټه له بنګلادیش سره او وروستۍ لوبه به یې د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالۍ لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د لسو هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې دوه سره ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا پنځم مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې دواړه ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر شلمې نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلوبې پورې درویش لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د استرالیا میگن سکاټ قرار لري چې په دوو لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکي امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې یو سل یو څلوېښت منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړې تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې یو سل دیارلس منډې جوړې کړې دي او د انګلینډ ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې څلور اتیا منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه یې 93 ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بایللې دي او نمرې 140 دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او 22 نمرې لري او 3 لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، 3 بایللې دي او 10 نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې 415 منډې کړي دي، چا چې په یوه لوبه کې 309 منډې وکړي او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې 383 منډې کړي دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په 500 لوبو کې یا 500 پاړیو کې 215 منډې کړي دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زیده، هغه په اتو پاړیو کې 25 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په پاړیو کې 19 وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په وو پاړیو کې 18 لوبغاړي سوځولې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې پرون ورځ و یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پہ آسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی و، خو مونږ ایز اے بالنګ یونٹ ډېر ښه بالنګ تر سره کړ او په لائن او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښځه کې بالنګ تر سره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع آسانۍ سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په 199 منډو باندې آؤټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې و هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو اول اننگس کی اسپیشلی ډیر زیات ښه بالینګ وکړو. اگر تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا 1.8 سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه و چې هغه لائن لینتھ باندې بالرانو فوکس و او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننگس مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس راکړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننگس کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو اننگ سپورټ و البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوا نه ود وینډ یا هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوا نه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یو خوا نه سپورټ و بلې خوا نه رنزی سره ول، دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوا نه بالینګ په آسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوا نه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان ایگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ څونه هوا ګورو چې یخه ده، باد هم چلیږي. نو زمون کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه 7 یا 15 اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو آؤټ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه. او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤټ اول دی، انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سیټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان کې کامیاب شو. بالکل زه ما ایز ا کیپٹن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخ کې لاړ شم هغه خپل انډیویډوال پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه ای چې زه ایز ا کیپٹن په کار دا چې ټول نه مخ کې اوسېږم نو هغه خصاق زه تمیم ځان ور کړه کوشش مې دای چې چیرته بولینګ بسخت کیږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بولینګ کوم تر څو دا نور ټیم را پسې راځي شي او که خپل انډیویډوال پرفارمنس یې نو تاسو معلومات زه ډیر وخت بعد انجری منی انجری تیرا کرا تقریبا اته نه همیاشتي نو انجری نه پس راغلم او وس تقریبا دا دریم میچ کې او سلورم میچ کې ما تا خپل خوانه یې دم لګ لخاري سي راغله
همدارنګ اوس په د مای پر ستورو د لوب دل مشر حشمت الله شهیدی خبره ووري
بالکل ډیر خ میچ شو ډیر ټف میچ او اخر پورې رزلټ معلومات نه کید نو دیغوی پلیرانو هم ډیر خلوب وکړه خو پارټنرشپ چکل لګیدل یو دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ترا واسطه یې ډیر خ بولینګ وکړ او سو خو بول نه وکړه دا میچ مونږ ته ډیر ترا وړ بالکل د ټول میچ کې ډیر د سه ځوانان مولود ل چې هغه ما مخکې نو لیدلې او لکه یو مثال مونږ سره اکرام مومند ماشاالله ډیر خ بولر دا او د افغانستان ډیر ښه انده جوړېدل شي نو ورال د مونږ ټیم کې هم بولرانو ډیر خ بولینګ وکړ او د غوي ټیم کې هم ډیر خ بولران ما وکړه میچ خو مونږه سار چې کله راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سونه بار رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور مونږ ته پاتې کېدل او درې سونه بار رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ سلور وکټ ډېر زر اوټ شولې مونږ تقریبا 295 هدف ورک دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې خپل افورت او هارد ورک نه پرېږدو نو هغه سه مونږ وکړه تر اخره پورې فایټ وکړو که څه هم کدوې په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خو دا نو اوورال ټول ټیم ډیر خلو وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وکړو بالکل څه هم ډیر نو ځکه دوړ اننګزو کې پچ لګ بیټینګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه خو خو پریکټس شو او خو میچ شو ان شاء الله راتلونکي نور میچونه کې به کوشش کوم چې دنه نور خو پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خمو کې د منګل لپاره چې دلته ځان خو پریپیر هم کو او دغه میچونه کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر پخوا ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوي دي هم ک لوبغاړو سټانډرډ وګوره ماشا الله نوی نوی د ښځوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدلې او ډیر ښه استعدادونه پکښته دي نو ورال دا یو ښه ټورنمنت د ټولو لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سي ټورنمنتونه ایونتونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جاغه سوخه کولای شي دغه لپاره به نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خلوب غاړي دي او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهري چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوې منډې کړې دي د خپل لوبي په تړاو دا څنګه غږیدل دي
سرنګ چې مې مسلوبم و اثر کین دوه درې نفر زر اوټ سول او کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرې غي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بولران هم ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوې رنز مې اخر پورې وکړ ان شاء الله زکه دوی ته په شل رنز شلو کا ډیر سندو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوځو نو مونږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورو سورست چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپږ سل وکړم زو کړل یو کې دا که تاسو وسل وکړم یو کړل د دفعه منوي وکړل نو هغه مایل سټون کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 ان سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه خدمتږي او نیم سل 200 باندې ټیسټ خود سي کرکټ دي پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو واځه خو شکر الحمدلله وسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
ما فر لوبډلې ته ډېر ډېر مبارکي وایم وایم واقعیا ښه کرکټ یې وکړ، په زړه پورې کرکټ یې وکړ. را به شو خپل بالنګ بیټنګ ته بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو، تر یو څه نه څه په هغه خپل پلان کې ډېر ښه روان وو. خو د لوبډلې په باره کې به ووایم، په لوبډله کې لږ څه تغیرات راغلي وو. مطلب سکواډ ډېر د شل کسه سکواډ در سره، په دې کې یوولس کسه انتخابولم مشکل دي. او بیا هغه کسان چې د دې نه مخکې لوبې کړې وې، د هغو په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه ناڅه د دې سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غوندې وو. یو څه ناڅه علت یې دا مو د موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته، او د دې وجه نه هغه موږ هغه خپل هدف ته هم کې ونه رسېدو. او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي، بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دي را سره دي. بیټنګ ارخ نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي، عبدالمالک دا، بهیر دا، رحمان الله دا. کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښېدلی شي. هغه هوښیار دي، هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فائده واخلي یا دي هغه ټایم نه فائده واخلي، لږ مشکل حالات به ځان باندې تیر کړي، نو هغه رزلټ ډېر ښه وي. لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري، په شروع کې به ځان باندې تکلیف تیر کړي، هغه یو ډېر بهترین اننګ وکړ. همدارنګه مور سره عبدالحادي ډېر ښه اننګ وکړ، فسی کړ اننګ کې همدغه شی، بهیر لږ به ځان باندې تکلیف تیر کړي، هغه ښه اننګ وکړ. دا نوي نوي لوبغاړي دي، اکثره ما سره اوس راغلي دي. د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا، هغه د سلور ورځو کرکټ سره مطلب دومره نه دي بلد، لږ لږ مشکلات دي ور سره. ان شاء الله کوشش وکړو چې په راتلونکي کې دغه وړې وړې غلطیانې یا څه څه مشکلات دي په دې باندې کار وکړو، تر څو یو ښه رزلټ ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وصل کرکټر د فوټبال لوبغاړو ته ورزو. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکي پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکي پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالي سرپل، ظفر سمنګان، نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي. دغه راز په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات، معرف فرا، نورزاد نمروز، اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبې دوام لري. د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالي، شیوای تخار، شاهین بغلان، عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبې جریان لري. همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري، چې په دې زون کې د ننګرهار کلب، وانډ وایګل نورستان، افغان کلب لغمان، د پکتیا ذوالفقار کلب، د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري. د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي، چې پکې د هلمند هارون پوپل، د اورزګان میوند، د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري. دغه سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویلي دي:
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایاتو کې چې کومې لوبډلې په داخلي لوبونو کې قهرمان شوي وي، بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي، تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي. دا یو سلسله ده، دا درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی، دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي، بیا دوم پړاو ته ځي، په هغې کې بیا دوه ټیمونه لسو غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دلی دي. نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکه توپا چونکي نور احمد د کریبین لیګ د مخکخ توپا چونکي او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغالي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شوه. په پایلو به کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وي او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبېده، په پایلو به کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنت کې 22 وکټې واخیستې، چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده، خو پایلو به کې په 0 وسوځید. د ولده چې د کریبین لیګ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته 4 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انگلستان ل لوبلړی کو. د پاکستان په کوربتوب د انگلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړی د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړی لوبه چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په دوه ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده، چا چې 150 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکی عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جک لیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروت، شعیب بشیر او کریس اوکس 1 وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډېره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروت تر ټولو مخکښ دی چې 100 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال 1-1 وکټ اخیستي وه. ټاکل شوی ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا وایي چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیګه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلندل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، میت ہنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلین پیلپس، ریچارڈ رویندرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، تام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ پا دے لوب کی دا نیوزیلینڈ استازولی کئی. پا خبر کی ول شوی دی چی میچل بریسویل با یوازی پا لومڑے ٹیسٹ لوب کی ولوبی گی او ایش سودی با پا دویم او دریم ٹیسٹ لوب کی برخا ولری. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونه شي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ تر سره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپل کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیامز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس ایډر په دوو پاړیو کې 113